د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړی کې بیا هم زما هارون بادشاه سلامونه ومني. په خبرونه کې د امریکا د دفاع وزارت پر یو رپورټ د پاکستان د اعتراض، د پاکستانی پوځ د مشر کابل ته د نننی سفر، د یوې پاکستانی وسلوالې ډلې لخوا په هند کې د ترهګر بدون کولو د خبرداري، او د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د ګوزن یا پولیو ناروغۍ د زیاتوالي د لاملونو په اړه رپورټونه درته لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم دروو، خو پیل له خبرونو کوو چې مجید بابر به وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبه د مشال له خبرونو سره ټکی. پاکستان د امریکا د دفاع د وزارت هغه راپور رد کړی دی چې پکې ویل شوی و پاکستان په افغانستان کې د هند مخنیوي لپاره وسلوالو ډلونه بل واسطه کار اخلي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف بانن کابل ته ځي. په امریکا کې د ولس مشر باراک اوباما مخالف ګوند ریپبلیکن د کانګرس نه پس په سینټ کې هم بریا ترلاسه کړې. اوست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان وزارت خارجه پرون په خپل یو بیان کې د امریکا د دفاع د وزارت هغه راپور رد کړی دی چې پکې ویل شوی وو پاکستان په افغانستان کې د هند اثر کمولو په مخه په دغه هیواد کې د وسلوالو ډلونه بل واسطه کار اخلي. نن سهار د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سر تاج الدین مشال له لور سره په خبرو کې وویل چې پرون یې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ریچارډ وولسن خارجه دفتر ته راغوښتی وو او په دې لړ کې یې د پاکستان د غصې نه خبر کړی دی.
امریکی رپورٹ مانے منگا پرون لگے مانے پریس نوٹس نکلے دیا پرون منگا پروٹیسٹ کو کہنا اگر ماتا سو ایک ماں اگر سفیر روک تو اگر مانے ماں پروٹیسٹ رجسٹر کو پورا بیان رکھ لے جائے مانے.
د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د سولې او ثبات په نامه خپل یو مفصل راپور کې ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې میشتي وسلوالې ډلې په افغانستان کې د تشدد او ګډوډۍ ذمہواري دي. وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې ده چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په ټول پاکستان کې هر ماشوم ته د ګوزن پر ضد ناروغۍ د ساسکور کولو له لارې دغه هیواد کې د پولیو یا ګوزن ناروغي ختمه کړي. ښاغلي شریف دا خبره پرون ماښام په اسلام آباد کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د له منځه وړلو د کمیټې سره په لیدنه کې وکړه. نوموړي په دغه موقع په خپله وینا کې وویل
Every child in Pakistan is very dear to me.
د پاکستان هر ماشوم ماته ګران دی او یو ماشوم هم مازوره نشم لیدي. او د تیرن سپزید دا جنگ به موږ په هر حال کټل وی. وفاقي حکومت د پاکستان پوز او زموږ ادارې د پولي اورنز مخنیوي لپاره د صبح هر ممکن بست ته تیار دی او په ملک کې د پولي او زیاتیدونکو کیسونو په حق لا د نړیوالې رورولې د تشویش نه خبر یم.
نواز شریف وویل چې د ګوزن پر ضد به د ساسکور کولو د کمپاین مشري په خپله وکړي. وسلوالو طالبانو په قبایلي سیمو کې د ګوزن پر ضد د ساسکور کولو په کمپاین بندیز لګولې او پر کارکوونکو یې بریدونه کوي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو اداره ایس پی آر وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف بنن په یو ورځني سفر کابل ته ځي او د افغان ولس مشر اشرف غنی سره سره به له یو شمېر حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. دغه ادارې پرون مشال ریډیو ته په یو استولي خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف به کابل ته د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې له اجرایي مشر عبدالله عبدالله د افغانستان د دفاع وزیر همدارات له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره هم وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربېره به ورسره په وزیرستان کې پر روانو پوځي عملیاتو او د سیمې پر عمومي حالاتو خبرې وکړي. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته کابل ته دا د پاکستاني پوځ مشر لومړی سفر دی. په کراچۍ ښار کې پولیس وایي تېره شپه د لیاري په سیمه کې د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې د پیپلز ګوند درې غړي وژل شوي دي. پولیس زیاتوي د ښار په قائد آباد، ګلشنی بونیر، ګلستان جوهر او سرجانی په سیمو کې یې د شروع او زیارت په مندنه شپه د لټون عملیات کړي او د وسلوالو ډلو څوارلس مشکوک غړي نیولي دي. په دغه ښار کې د تېرو څو کلونو راهیسې د وژنو دا لړۍ دوام لري چې عموما یې سبب ژبني، فرقهیز او سیاسي تاوتریخوالی وي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د وسلوالو طالبانو هغه یوې ډلې چې د تیرې اتوار په ورځ د هند او پاکستان واکه پولیسو سره نږدې ترسره شوې ځانمرګي برید په غاړه اخیستې ویلي دي چې دغه برید هدف د پاکستان نه زیات هند وو. د تیرې اتوار په ورځ واکه پولیسو سره د جنډې کوزولو په هغه دستوره کې ترسره شوې ځانمرګي برید چې هر مازدیګر ترسره کیږي او ګڼ شمېر عام ولسي کتو ته ورځي کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي وو. برید کوونکي هڅه کوله چې زیات نه زیات پولیسو ته ورسي او د هند خواته هم خلکو ته زیان ورسوي. د وسلوالو طالبانو د جماعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د دوی وسلوال په هند او پاکستان باندې بریدونو لپاره ژمن دي. د پاکستان پولیسو د پنجاب په کوټ راداکشن سیمه کې د هغه عیسوي جوړې چې د قرآن په سپکاوي تورنه وه د وژنې په تور څلوېښت کسان نیولي دي. چارواکو ویلي دي چې د تېر نهه په ورځ د مسلمانانو یو هجوم شهزاد مسیح او د هغه میرمن شمع لومړی په وهلو ټکولو ووژل او بیا یې د هغوی مړي وسوځول. دا په پاکستان کې د هغو اقلیتي کسانو پر ضد د پارېدونکو ډلې لخوا د تشدد تازه مثال دی چې اسلام ته د سپکاوي په تور تورن وي. وزیر اعظم نواز شریف دغه وژنه یو نه قبلوونکی جرم بللی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند بریالیتوب په دې معنا دی چې خلک له واشنگټن څخه غواړي خپل کارونه تمام کړي. پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې له ریپبلیکن سره به په ګټوره توګه کار وکړي. نوموړي زیاته کړه غواړي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا د پوځ د کارولو په برخه کې له واک سره یې کانګرس اتفاق وکړي. تر دې مخکې ریپبلیکن سینیټر میچ مکنل چې ټاکل شوی د امریکا په سینیټ کې به د ریپبلیکن سینیټر رانو مشروي څرګنده کړې وه. رای ورکوونکي په دې تمه دي چې ریپبلیکن او ډیموکریټ چې سپینه ماڼۍ په واک کې د یو مشترک ټکې پیدا کړي سو په قانوني مسلو کې فوري ګامونه واخلي. د دغه هیواد په کانګرس کې ریپبلیکن اکثریت لري او د نومبر د څلورمې نیټې په انتخاباتو کې د سینټ اکثریتي څوکۍ هم خپلې کړې. او روسي خبر دا چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان مرستيال وایي په جګړه کې د افغان ځواکونو مرګوب له یو داسې حد رسیدلی دا چې د وسوالو طالبانو پر ضد د یوې کامیاب جګړې لپاره تر ډېرې مودې جاري نشي پاتې کېدی. جنرال جوزف اینډرسن تیر ماښام له کابل څخه د ویډیو کانفرنس لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل پروان میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو ځاني زیانونه د تیر کال همدې مودې په مقابله کې په سلو کې 6.5 زیات شوي دي. د جنرال اینډرسن په وینا افغان امنیتي ځواکونه نشي کولای چې د اوږدې مودې لپاره په دې شمېر زیانونه وزغمي. نوموړي ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید په جګړه کې د جوبل شوو سرتیرو د درملنې لپاره پوځي روغتیايي خدمات پراخه کړي. د مشال خبرونه پای
خبرونه مول مشال ریډیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان خارجه وزارت د امریکا د دفاع وزارت پر هغه رپورت خوشنۍ ښکاره کړې چې پکې ویل شوی پاکستان د افغانستان په بې ثباتۍ کې رول او ونډ لري. په کابل کې د سیاسي چارو یو پوه د امریکا د دفاع وزارت دغه خبرې په تایید افغانستان په لور د پاکستان ایجنډا څه په دې ډول بیانوي.
عرب سیمه ایز لحاظ د پاکستان عوامر حکومت د هند سره باید دښمن وي، د مرکزي آسیا د وصل سړک وي.
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن کابل ته ولاړ شي او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په شمول جګپوړو افغان چارواکو سره وویني. د دفاعي چارو یو پوه پر پاک افغان پوله خراب امنیتي وضعیت ته په کتو کابل ته د جنرال شریف سفر مهم بولي.
په پوله باندې په یو بل سره ګواښ او تورونه هم لګي، نو د هغې د ختمولو لپاره د آرمي چیف تګ ډېر ضروري دی.
او په ونیز خبرونه د تاریخ پاڼه کې د خیبر پښتونخوا د سوات سیمې د تاریخي ارزښت پاړه اوري.
چینی سیاحانو نوم یاد کړی دی، نو سوات د سوات په نوم یاد شوی دی. د سنسکرت ماهرین او د زړو ژبو ماهرین چې دی هغه په سوات د رڼې او پاکې اوبه.
هیله دا د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. دا همولنی رپورت. پاکستان حکومت پرون په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر احضار کړل او نوموړي ته د پینټاګون د هغه رپورت په اړه اعتراض وکړل چې د افغانستان په ناکرارۍ کې د پاکستان د رول او ونډې په اړه دی. د امریکا د دفاع د وزارت په رپورت کې د افغانستان د جګړې او په سیمه کې د تروریستي فعالیتونو په اړه ویل شوی هغه تروریستان چې په افغانستان او هند کې ترهګر فعالیتونه کوي په پاکستان کې پناه ځایونه لري. د امریکا د دفاع وزارت دا رپورت چې کانګرس ته استول شوی پاکستان په غوسه کړی دی. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په لور د پرمختګ راپورټ چې د امریکا د دفاع وزارت چمتو کړی پر بې بنسټه ادعا ولاړ دی. د پینټاګون په دې رپورټ کې چې د امریکا کانګرس ته استولې په پاکستان کې د هغو تروریستانو د پناه ځایونو یادونه شوې چې په افغانستان او هندوستان کې فعالیتونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په یو بیان کې امریکا سره په هغه مسلو کې د دې هیواد همکارۍ ته اشاره شوې چې د دواړو په ګډو ګټو پورې تړلې. په بیان کې ویل شوې د امریکا د متحده ایالاتونو د ادعاوي چې پاکستان په خپل خاوره کې تروریستانو ته پناه ورکړي او د افغانستان او هندوستان خلاف د فشار د وی وسیلې په توګه کاروي بې بنسټه دي. بیان وایي چې په بهرنیو چارو او ملي امنیت کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا پیغام په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ته ورسوه. د امریکا د دفاع د وزارت په دې ریپورت کې ټینګار شوی چې په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د خوندي ځالو موجودیت د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د ترنګلتیا یو سبب دی. که څه هم پاکستانی چارواکي دا نه مني، خو د امریکا د دفاع وزارت په ریپورت سربیره د سیمې یو شمېر څېړونکي او د حالاتو څارونکي هم ورته باور لري او وایي پاکستان د هغو افراطي ډلو د له منځه وړلو لپاره پوره هڅه نه ده کړې چې د دې هیواد په خاوره کې پټنځایونه جوړ کړي. افغان څېړونکي وایي پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې په خپلواکه توګه عمل وکړي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې دلایل داسې تشریح کوي.
په افغانستان کې خصوص په کابل کې د دوی ستراتیژي دا ده چې یا باید د سپورسل دولت وجود ولري یا دلته باید یو صحیح دولت وجود ولري چې هغه په اسلام آباد پورې متکی وي، او په اقتصادي لحاظ په کابل کې باید داسې حکومت چې هغه په سیمه ییز لحاظ د پاکستان عوامر حکومت د هند سره باید دښمن وي، د مرکزي آسیا د وصل
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع د وزارت په ریپورت کې همدارنګه ویل شوی چې د ایران سپایي پاسداران هم طالبانو ته وسلې او مهمات برابروي څو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل چټک کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، ټاکل شوی د پاکستان د پوز مشر با کابل ته د خپل نننی سفر په ترڅ کې افغان چارواکو سره په لیدنو کې پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې پر امنیتی وضعیت خبرې وکړي. جنرال راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې تمه ده د افغانستان ولسمشر هم په روانه نومبر میاشت کې اسلام آباد ته ولاړ شي. په دې اړه نور له پیښور د ذبیح الله شفق په رپورت کې.
د پاکستان فوجي مقامات وایي چې د دې هیواد د پوز مشر جنرال راحیل شریف په نن د ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان پایتخت کابل ته لاړ شي او پر افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره بل یو شمېر حکومتي چارواکو سره وګوري. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته کابل ته د پاکستاني پوز د مشر لومړی سفر دی. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مهمو بدلونونو تر رامنځته کېدو وروسته د هیواد ته د پاکستاني پوز د سرلخکر سفر مهم ارزوي او وایي چې ښایي دا به د دواړو هیوادونو لپاره ښې نتیجې ولري. د دفاعي چارو کارپوه متقاعد پوزي سید نذیر محمد آزادی راډیو سره په خبرو کې د جنرال راحیل شریف د سفر په اړه وویل
دواړه طرف ته جنگ شروع دی او په پوله باندې په یو بل سره ګواښ او تورونه هم لګي، نو دا غیر ختمولو لپاره د آرمی چیف تک ډیر ضروری دی.
که څه هم پاکستان تل وایي چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د بهیر ملاتړ او په دې کې همکاري کوي، خو افغان دولت بیا د پاکستان د خبرو ته د شک په سترګه ګوري او د عملي اقداماتو غوښتونکی دی. دا یادونه وړ ده چې په افغانستان کې د ډاکټر اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د هیواد ته د پاکستان د جګپوړو چارواکو دویم سفر دی. تر دې مخکې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم کابل ته سفر کړی او له افغان چارواکو سره یې کتلي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
له پاکستانی طالبانو څخه هغه بلې شوی ډلې چې په دې وروستیو کې لاهور ښار ته نږدې په واګا سیمه کې شوی د ځانمرګي برید مسولیت پر غاړه واغیست. هندوستان کې هم د ورته بریدونو خبرداري ورکړی دی. د جمعیت الاحرار په نوم د دې ډلې ویاند احسان الله احسان ویلي هندوستان د دوی له لاسرسي لري نه دی. په دې اړه د فرانسې خبري ایجنسی د رپورت مهم ټکی د اجمل اندناورو.
د پاکستانی طالبانو څخه بیل شوی ډله وایي دوی که د سرحد پر دې غاړه بریدونه کولای شي اخوا هندوستان ته هم د ورته بریدونه لپاره ورتلای شي. د یکشنبه په ورځ لاهور ته نږدې د واګا سرحدي سیمه کې چې کله خلک د ورځني پوځي پرېډ له نندارې څخه د بیرته ستنېدو په حال کې وو یو ځان وژونکي ورته نږدې چاودنه وکړه چې لږ تر لږه 55 کسان یې ووژل او تر 140 زیات نور یې ټپیان کړل. جمعیت الاحرار ډله یې ول هغه څو ډلو څخه وه چې د دې برید مسؤلیت یې پر غاړه واخیست. د پاکستاني طالبانو دې ډلې د سپتمبر په میاشت کې له خپل مشرتابه څخه د بیلتون اعلان وکړ. د دې ډلې ویاند احسان الله احسان د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې هندوستان به د دوی د بریدونو راتلونکی هدف وي. نوموړي د فرانسې خبري اژانس سره د خبرو پر مهال د هند صدر اعظم نریندر مودي ته خبرداری ورکړ چې هیواد د دوی له لاسرسي لري نه دی. د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې احسان الله احسان یو اربع ټینګار وکړ چې په واګه کې برید د دوی لخوا شوی او دا ډله به ډیر زر یو ویډیو خپره کړي چې ثابته بکړي دا برید دوی کړي. په واګه کې د دې خونړۍ چاودنې مسولیت پاکستان کې څو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستی و. د فرانسې خبري اژانس وایي له دې داسې ښکاري چې د پاکستان د طالبانو د تحریک نوم په دې وروستیو کې ویشل شوی. وجل شوی حکیم الله مسعود ته وفادار د پاکستانی طالبانو د ډلې ویاند عبد الله هم د دې برید پر منلی و ویلی و د برید دوی د حکیم الله مسعود د غچ په توګه تر سره کړي. د جندلا په نوم یوې درې میډل لخلی یو شمیر پاکستانی تلویزیونی چینلونو یې دا خبره کړه چې د واګه بریدي خپل کار باله. خو په سپتمبر کې د پاکستان د طالبانو له تحریک بیل شوی ډلې جمعیت الاحرار دا ادعاوی بی ځایه بللې او ویلي د چاودنې تر شا د دوی لاس و. د دې ډلې ویاند احسان الله احسان تر دې مخکې رسنیو ته پاستولي ایمیل کې ویلي وو د واګه چاودنې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو د انتقام په توګه کړې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په پاکستان کې د تیر کال د پولیو د درې نوي پیښو یا کیسونو په پرتله سږ کال تر دې دمه 215 ماشومان په یادې ناروغۍ اخته شوي دي چې د زیاترو تعلق له خیبر پختونخوا او له قبایلي سیمو سره دی. دا په داسې حال کې ده چې طالب وسلوالو له 2012 کال راهیسې په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې پر پولیو ضد کمپاینونو بندیز لګولی دی. دا چې ولې پښتانه ماشومان د پولیو ناروغۍ زیات ښکار کیږي او بیا دا چې حکومت په دغه لړ کې څه کوي د دې پښتنو د ځواب لپاره د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
په پاکستان کې روان کال 215 ماشومان په پولیو ناروغۍ اخته شوي دي چې پکې زیاتره د فاټا او خیبر پښتونخوا دي. پاکستان د نایجیریا او افغانستان په ګډون په هغو درېو هیوادونو کې شامل دي چې اوس هم پکې د ګوزن ناروغي شته. په پاکستان کې د صحت نړیوالې ادارې د پولیو د مخنیوي مشر ډاکټر الیاس توري وایي چې داسې زیات امکان ښکاري چې راتلونکي کال به پاکستان یوازینی هیواد وي چې پکې به لا هم د پولیو ناروغان وي. دا چې ولې د پولیو زیات ناروغان پښتانه دي، په پېښور کې یو ډاکټر او د پولیو ویکسینو کمپینونو کوارډینیټر ډاکټر برېښنا جمیل وایي چې په سیمه کې د ناامن حالاتو ترڅنګ پولیس کې د پوهاوی کمی او د ویکسینو په اړه ناسمې ګنګوسې د ناروغي د زیاتېدو سبب دي.
جس طرح سے بامبے سوسائڈل اٹیکس اور کلسٹر کلسٹر کے چیک کیمپینز دی ناٹ ڈیفینیٹلی سو کین ایکسیپٹ ایون ٹو دی اویئرنس نیشت د خلکو کې خبر ادا چې پولیو ڈراپ فل چین نا مینټین کیږي. لکه څنګه تاسو وخت چې دغه په فریزر کې کېږي دغه شان د ویکسینیشن هم یو خپل کولډ فریزر غونډه کې کولډ چین ورته مینټین کولی چې دا به دی ټمپریچر کې بتا سو کوي کو دینه بیلو شنو د دې باغه افیکټ خراب شي. یو دا مخکې زل ٹرینڈ راغلی چې د پولیو قطرې کې ضرور دا چې سچولې شوې دي.
بلخوا د شورو په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خبریالانو ته ویل چې په صوبه کې یې د پولیو ناروغي په اړه د پوهاوی مهم شروع کړی دی.
موږ د پولیو په اړه پمفلټ تقسیمو او کور په کور خلکو ته دا وایو چې د بیماری خلاف واکسین ډیر ضروری دی ځکه چې د ماشومانو راتلونکي ورسره تړلې ده.
که یو خوا ته حکومت د ناروغي د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي نو بلخوا داسې ډیر دینی عالمان شته چې وایي ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول غیر شرعي نه دي. په دې اړه یو دینی عالم مولانا راحت حسین وای
د پاکستان په سطح کې سر علما کرام دي هغه د شریعت په حواله سره دا خبره کړې ده چې دې کې هیڅ قسم قباحت یا د شرعي نقصانات یا روایتي نقصانات یا نسل کشي چې ورته ویل کېږي داسې نقصانات پکې نشته. موږ ټول قبایلو ته او ټول پښتنو ته دا اپیل دی چې دا قطرې دي خپل بچو ته استعمال کړي بلکې په خپله دې ډیمانډ او مطالبه وکړي.
ډاکټران وایي د پولیو د لمینځوړلو لپاره ضروری ده چې ماشومانو ته د ناروغي ست ساسکی یا ویکسین ورکړل شي. له دې سره سره دوی د پوهاوی کمپینونه پولیو ورکرانو ته تحفظ ورکول او د ویکسینو د سم ساتلو لپاره انتظامات مهم بولي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شورو په ورځ په اسلام آباد کې د پولیو مخنیوي سټیرینګ کمیټې غونډې ته وویل چې په ملک کې د ماشومانو مستقبل محفوظ جوړولو لپاره به د ناروغي خاتمه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا حکومت په 13 جولای میاشت کې د یوې حکمنامې په ترڅ کې ویلي وو چې په دغه صوبه کې به یو مزدور 8 غنټې کار کوي او د میاشتې به ورته د 1500 روپو نه کم اجرت نه ورکول کیږي. په پېښور کې کارګران وایي د ورځې لږ تر لږه 12 غنټې کار ترې اخیستل کیږي او په بدل کې د میاشتې د 9 واخلي تر 12000 روپو پورې لاسته راوړي. په دې اړه نور د شبیر جان په رپورټ کې ورو
دا خیبر پختونخوا صوبائی حکومت نروان کال بجٹ کے دہا وقت دا خیبر پختونخوا دا خزانے اور سینئر صوبائی وزیر سراج الحق دا مزدور لپارا کم از کم تنخواہ یا اجرت پنزل لزرا مقرر کرے وہ اور دا غیبرستو دا خیبر پختونخوا لیبر ڈپارٹمنٹ یا دا محنت مزدور سانگ محکمے حکم نامہ ہم جاری کردا چترمخ ہے دا 13 جولائی میشنا دا قانون لگو شوے دے ولی خیبر پختونخوا کے بیلیبل کارخانوں نجی اسکولوں کے میڈیا دفتروں کے اور دا نور دا کار زینوں کے اس ہم دا سزین اور مالکان شتے چه دغ خپلو کارکونکو ته د 500 نه تر 2000 روپو پورې تنخواه ورکوي. په دې لړ کې په پیښور کې یو سکیورټی کمپنی سره کارکونکو ولی خان او یو پېټرول پمپ کې روزګار کونکو نیم مشال لیډو توای
خاص اړه بار بلایي ګوډه راته نه چریږي بچیم دی پوښي ټول خوراک دی ان کوم مال څنګه نشته ما پوښي یو بچی مې میټریک کړی هم روزګار دی
لاس درا لاس درو کې خرچان ځان لا
نو حکومت دین دلا سره ملا هو نه ملایي چې تای
ملا والا کای سپاتان لا یلتا ډیپټی کوي
تغرنگ پیخور کارخانوں کے مزدور شیر عالم وائی چدوی پا بیلا بیلو زینو کی کارو نکڑ دی و چر تهم 15000 روپے نو اور کوی او کل چھ د دوی تنظیم د محنت مزدور سانگے سرا د غستون زو چتکڑا نو ہوی پے پاملرنا و نکڑا
دال تا د دوایانو کارخانی چ کم دی لو پائے کی کم از کم تنخواہ 4500 دا پیک ڈراپ ور لور کئی او روٹے ور لور کئی دا سی ماچس کارخانی دی ائی کی 7000 روپے تنخواہ ور کئی مونگا دا لیبر ڈپارٹمنٹ سرا پیو میٹنگ کے نہ سنو اگی چ کم نو خبر او ک چتا سو مونگا یو کارخانہ پگو تا کی کئی کی مینیمم وی ترن ور کئی کو نو مونگا اگی تا داو وی چیر
ولی هم پدی لڑکیم چې د پاکستان ورکرز ویلفیئر بورډ یا د مزدورانو د خیګړې لپاره کارکونکو اتحادیه تنظیم مشر رازم خان نو پختل نو هغوی وای
چې کوم غټه مټینیشنل کمپنی دی یا غټه غټه انډستری دی هغه کې خو صحه ده پوره چرته یونین دی نو عمل درآمد روان دی خو چرته یونین نشتا وړې وړې کارخانې دي نو هلته خو اوسه پورې لا په دې 15000 باندې عمل درآمد نه شوی کارخاندار دومره با اثر دی چې لیبر انسپکټر د کارخانې دننه تک ناممکن دی او که چرته ممکن هم دی نو هغه بیا نه ستړی کوي هغوی چې که زما ذاتي څه فایده کېږي نو زه په د دې په فایده سکوم
نوموړي دا هم ویل چې وړاندې هم د دوی تنظیم هلې ځلې کړې دي اور راتونکو کې به هم د دوی لپاره آواز اوچتوي بلخوا په دې لړکم چې کله د خیبر پختونخوا د محنت مزدورۍ سانګې ډایرکټر هدایت الله نو پختل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې دې لړکې دوی عملی ګامونه پورته کړي دي او اوس هم کوي او بل دا چې دوی د محکمې یو هیلپ لاین یا ټلیفوني شمیره ده چې چاته هم څه قسمه ستونزه وي د خپل مالک خلاف یا د لیبر محکمې یو افسر یا غړي په ضد نو دوی ترې نیخ په نیغه ټلیفون وکړي
باقاعدہ کمپلینٹ سل جڑ کرے ٹیلی فون کو نیشی اخبل کمپلینٹ چکم دنو زبانی کے درج کئی زمین دا سٹاف خلاف یا چنین اخبل امپلائر خلاف ناغی نمبر دے 9211549 نمبر دے انگل اسپیشلی دا مینیمم ویجز او پا ور ٹیم پدی کو خچکم دنو اس قسم نو ریلیکسیشن
دا پا مولا چرا خیبر پختونخوا دا محنت مزدور سانگ لخوا پا جاری شوی حکم نامہ کی دا ہم ویلی شوی دی چی ہر زی کی با مزدور تا دا اتو گنٹو پا حساب سرا 15000 روپے ورکڑ کی گی او کچر دا اتو گنٹو نا دے زیاد کار کوي نو دغه بده ته زیاتی یا اضافي پیسې ورکړ کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15500
مشال ریڈیو ته وګورئ د خیبر ایجنسی د مشرانو یوې جرګې پرون په پیښور کې وی خبری غونډې ته وویل چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز د خیبر ون په نوم عملیاتو له وجې له بې کوره شوو خلکو سره حکومت د میرې مور سلوک راغستی د دې قبایلي مشرانو په خبره چې له یادې سیمې یو د پام وړ شمېر کورنۍ د جلوزو په کډوالو کیمپ کې تر شنه اسمان لاندې ورځې شپې تېروي له پیښوره پرې ځلاند یوسفزی رپورټ راکوي
د خیبر فلاحی کمیټې صدر حاجی داود خان د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان فوج لخوا باړه کې د خیبر ون اپریشن لامله د بې کوره شوي خلکو نه رجسټریشن شوی دی او نه ورسره د حکومت لخوا مرسته کیږي
د حکومت نه زموږ دا اپیل دی چې فوراً د دې رجسټریشن وشي چې دا چا نه وي شوی دی له دې مرات ورکړی شي یخنی را روانه ده بچی بیماران شول زنانه بیماران شوی په ځمکو پراته دي تقریبا 2600 کډې موږ لا جلوزو کیمپ لر ورسېدې په دې لار کې پوه شي ډېر خلک پاتې جنگلو کے پراتی دی ډیر خلک پس مکو پراتی دی ډیر خلک پوشه یو بل کر نه نوتی دی چا په کرایا باندې کورونا واخستل خو غریبانان په ډیر بورا حالات کی دی نو مونږ وایو چې دې سره پوره پوره انصاف وشي
د خیبر فلاحی کمیټه مرستیال مشر حکم خان افریدی اویل چې حکومت دې دوی خپل سیمو ته الیږي او کدا چې نشي کولای نو د نورو سیمو د بې کورشو خلکو پرنګ دې دوی ته هم اسانتیاوي ورکړي
بچی را تمړ شو دنیا تباش و په بمونو په ماټرو او اوس راته وای چې مونږ خدای اعلان نو کړی چې تاسو راوځي نو دا په ریکارډ شته مونږ سره نو چې بمونه را باندې ولې خود به راوځو نو زمونږ د یو کس اندراج نه دی شوی او بیا یې راته دا ویلو چې 500 کسانو د ګوډیانو اندراج به وکم نو مونږ ټول به دستوي چې مونږ کور نه راووتو اف ډی می والا ویلی دی
د خیبری جنسی څخه د بې کوره شوي خلکو د دې ستونزو په باب لمو چې کله د اف ډی ایم ای یا قبایلي سیمو کې د آفتونو د انتظام ادارې د اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور څخه وپوښتل نو د هغه وینا وه
دا ټول خلک رجسٹر دي یو پیر چې رجسٹر دي نو دا د دوباره رجسٹریشن ضرورت نه خو بیا هم موږ د خلکو مسلو حل کولو لپاره دي ته موږ انویسټمنت پوینټ شو په مختلف ایگزټ روټس باندې دي ته خپل ماهانه راشن ملاوي کې کم چې آی ډی بي حق ته هغه وي تاسو ملاوي کې کو فرض کړ دي چې څو کان رجسٹر پاتې شي
د خیبر فلاحی کمیټه د مشرانو په وینا د خیبر ون اپریشن لوجی تر اوسه شاوخوا 15,000 کورنو نور سیمو ته کړي کړي دي خو اف ډی ایم ای یا قبایلی سیمو کې د آفتونو د انتظام ادارې تر مخه د باړې څخه د کډکوونکو کې زیاتره خلکو نمونه دوی سره د مخکې نه ثبت دي چې شمېره 15,000 ده زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
اوریدونکو په پاکستان کې که څه هم حکومتي او غیر حکومتي ادارې د ځوانانو د پرمختګ لپاره بیلابیل پروګرامونه پر مخ وړي خو بیا هم لیدل کیږي چې دغه هیواد یو د پام وړ شمېر ځوانان اکثره له سخت دریځه او ترهګرو ډلو سره ملګري شي چې همدغه تنظیمونه بیا د خپلو شومو اهدافو لپاره کاروي دا چې په پاکستاني ټولنه کې د دې کار مخه څنګه نیول کېدای شي د دې پوښتنې ځواب د فرخندې اسد په رپورټ کې ورو
په پاکستان کې یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي ادارې د ځوانانو او ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو او پرمختګ لپاره کار کوي په دغه هیواد کې د میډیا ازادي هم د پخوا په مقابل کې اوس زیاته لیدل کیږي ځوانان انټرنیټ او ټولنیزو رسنو ته لاسرسی لري خو د دغه هر څه باوجود زیاتره ځوانان په ترهګر ډلو او جهادي تنظیمونو کې شامل شي فارن پالیسي په دې اړه د سواد مثال ورکوي او وايي په سواد کې ملا فضل الله با ځوانانو ته ډېرې لږې پیسې ورکولې او دا شان یې په خپل تنظیم کې شامل کړی وو چې دغه تا ځوانان ډیر خوشاله وو او دا د هغوی لپاره د روزګار یو ذریعہ جوړ شو پښتانه زیاتره عرب هیوادونو ته د کار روزګار لپاره تللې دي او بیا چې کله هغوی ته هم په خپل سیمو کې پیسې ملاویږي نو ډیرو دغه یو ښه وسیله وګڼله او همدا شان په سواد کې وشو که څه هم دغه ځوانان د ترهګرۍ او بدمنۍ په پیښو کې استعمال شول دا چې د ځوانانو ترهګر تنظیمونو کې د شاملېدو او یا د تندرو فکر خپلولو څه وجوهات کېدلی شي په ځواب کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکې ارشد محمود وایي
بنیادی وجہ دا چې زمونږ د تعلیم چې کوم نظام دی یو خدای د هغه کمزوري ده چې په هغه نظام باندې د خلکو هم اعتماد نشته بیا زمونږ چې کوم سبق د سکول هغه کې د نه غوښتل څه خیر دي په هغه باندې هم لا د ډیر کار کولو ضرورت دی چې هغه په زیر دی چې منفي سرگرمیانو طرف ته ځي هغه خپل تعلیم باندې توجه ورکړي یا په معاشره کې مثبت چې کوم کارونه دي هغه طرف ته د هغه توجه وړه شي ته اساتذه تربیت هم ډېر امپورټنت دی او حکومت د تعلیم لپاره بجټ چې کوم دی هغه نور کې نه کړی نو زما خیال دی چې موږ به دې مسلو سره مخ یو
بلخوا د ځوانانو د پرمختګ لپاره د غیر سرکاري ادارې یو مشر رازق فهیم وايي په پاکستان کې تندرا و فکر لرونکو ادارې ډېر په منظمه توګه خپل پیغام خوروي او تدوی د مخنیوي لپاره بیا حکومت مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه هغه سي پالیسی نه لري
چونکی ټولنه چې دغه هغه په خپل یو ډیر لوی بدلون ته مخامخ ده دا غي چې کوم حتمی اثرات دی هغه په ځوانانو دا غي په سایکی او دا غي په لاشور باندې کی دویم دا چې چونکی دا بدلون ډیر همګیر دی مګر زمونږ غوندې ټولنې د دې همګیریت نه دی سنجولې نو د خپل نوی کول رہنمائی په هغه توګه نه ده کړې لکه څرنګه چې پکار و. دریم چونکه موږ تضاد او جنگونو ته متاثر خلک یو، نو هغه اثرات چې دي کنه دا هغه لپاره چې د کم قسم سیاسي آگاهي ضرورت وي او شعور ضرورت وي، هغه نظمو ټولنیزو ادارو هغه احساس کړی ده، نظمو سیاسي موسسو دا هغه احساس په هغه توګه سره کړی ده، او زموږ چې کم تعلیمي ادارو دي په هغه توګه سره کړی ده.
فارن پالیسی لیکي په پاکستان کې باید حکومت دې خبرې ته زیات پام وکړي چې ځوان کول به څنګه په مثبتو حلو ځلو کې مصروفه ساتي، او تر ټولو ضروری خبره بیا دا ده چې د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو له لارې دوی پر دې خبر کړل شي چې دغه ځوانان د یو کام په پرمختګ کې څومره مهم رول لري، او د دوی نه بعد ټولنې یو ذمہوار کس څنګه جوړوي.
اوریدونکو، د فرخندی اسد لدی رپورټ سره د خبرونې نیمایي ته رسیدو. د مجید بابر نه لند خبرونه اورو.
د پاکستان وزارت خارجه پرون په خپل یو بیان کې د امریکا د دفاع د وزارت هغه راپور رد کړی دی چې پکې ویل شوی و چې پاکستان په افغانستان کې د هند اکثر کمولو په موخه په دغه هیواد کې د وسلوالو ډلو نه بلواسطه کار اخلي. نن سهار د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سره د جدید مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پرون په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ریچرډ وولسن خارجه دفتر ته راغوښتی و، او په دې لړ کې د پاکستان د غوسې نه خبر کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې ده چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په ټول پاکستان کې هر ماشوم ته د ګوزن پر ضد د ناروغۍ د څاڅکو ورکولو له لارې دغه هیواد کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ختمه کړي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو اداره ISPR وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به نن په یو ورځني سفر کابل ته ځي، او د افغان ولس مشر اشرف غنی سره سره به له یو شمېر حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په کراچۍ ښار کې پولیس وایي تېره شپه د لیاري په سیمه کې د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې د پیپلز ګوند درې غړي وژل شوي دي. د وسوالو طالبانو هغه یوې ډلې چې د تیر اتوار په ورځ د هند او پاکستان واګه پولیس سره نږدې ترسره شوې ځانمرګي برید پر په غاړه اخیستي، ویلي دي چې دغه برید هدف د پاکستان نه زیات هند و. د پاکستان پولیسو د پنجاب په کوټ رادا کشن سیمه کې د هغه سوي جوړې چې د قرآن په سپکاوي تورنه وه د وژنې په تور څلوېښت کسان نیولي دي. چارواکو ویلي دي چې د تېرنهې په ورځ د مسلمانانو یو هجوم شهزاد مسیح او د هغه میرمن شمع ړومبۍ په وهلو ټکولو ووژل، او بیا یې د هغوی مړي وسوځول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند بریالیتوب په دې معنی دی چې خلک له واشنګټن څخه غواړي خپل کارونه سرته ورسوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قوماندان مرستیال وایي په جګړه کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله یو داسې حد ته رسېدلې ده چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د یوې کامیابې جګړې لپاره تر ډېرې مودې جاري نشي پاتې کېدلی.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې ټول ملک کې نه هم او لسم محرم او رازي عقیدت او احترام سره ومنځلې شوې، او په دې موقعه د سکیورټي هم ښه انتظامات کړی شوی وو. نه صرف د موټر سایکل په ډبل سورلو بندیز لګولې شوی وو، بلکې جلوس لارو کې موبایل سرویس هم بند کړی شوی وو. هدايه لیکي چې دې کې څه شک نشته چې حکومت د امنیت ښه انتظامات کړی وو، خو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت دې داسې منصوبه جوړ کړي چې نه صرف جلوسونه په خیریت سره خپل منزل ته رسي، بلکې لارو او سړکونو بند دوله وجه عام اولسته هم څه مشکلات نه رامخته کیږي. او حکومت چې کمی په کروڑونو روپۍ د سکیورټي اهلکارو ځای په ځای کولو خرج کړي دي، نو کدا پیسې په داسې آلاتو خرج کړي چې راتلونکو کلونو کې هم د محرم دوران امنیتی وضع ښه ساتلو کې په کار راوستي شي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. اداري لیکي چې سخت کال محرم دوران څه قسمه بده پیښه رامخته نشوه، کم چې دا ښایي چې د ټول ملک اولسته ترهګرۍ او فرقیز فسادات خوراونکو په ضد یو دي. اداري لیکي چې په تیرو وختونو کې د محرم ورځې او نورې قامي ورځې به په یووالي سره منځلې کېدې، او په دې موقع د ترهګرۍ، تخریبکارۍ یا فرقیز فساداتو هیڅ قسمه خدشه به نه محسوسېده، ځکه چې زموږ مذهب د رواداری او پرامنه اوسېدو درس ورکوي. نو ملک هر وګړي له پکار دي چې لکه د مخکې په شان پراتلونکي کې هم دا ورځې داسې په یووالي سره ومانځي. اکسپرس ورځپاڼه په خپلې ادارې کلي کې چې ملک کې د پولیو زیاتېدونکو کیسونو په حق لا تېره ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سټیرینګ کمیټۍ یوه غونډه وشوه شو چې پکې د نواز شریف وینا وا چې ملک نه د پولیو خاتمه کول زمنګ قامی ذمہواری ده او د ایرنز د ملک نه خاتمه لپاره یک کابینه کمیټې د جوړولو اعلان هم وکړو. اداري لیکي چې د وزیر اعظم د ایرنز په ضد د جنگ اعلان کول یقینا چې د ستاینې وړ ګام دی، خو حکومت لا پکار دی چې صرف د اعلانونو په ځای عملی ګامونه دی پورته کړي او د لړکې دی یو داسې حکمت عملی جوړ کړي چې ورسره د ملک نه د مرض خاتمه وشي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
د پاکستان ډان ورځپاڼې په ولیکنه کې پاکستان ته وړاندیز شوی چې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو په پالیسۍ کې بدلون راولي. او امریکایي وال سټریټ جرنل ورځپاڼې بیا لیکلي چې امریکا په ښکاره د ایران مخالفه ده، خو په پټه ورسره ځینې تجارتي اړیکې پاللې دي. نجیب عامر د دې دواړو لیکنو مهم ټکي اوروي.
ڈان روسپانا په شمالی وزیرستان کې د پاکستان د پوز د ضرب اعظم په نامه د عملیاتو په اړه د زیرش جون لیکنه خبره کړې ده. د مقالې لیکواله په سر کې پوښتنه کوي چې که وسلوالو سره اړیکو پاللو پاکستان دې ډګر ته رسولې، نو که د هغوی سره اړیکې قطع کړې شي نو حالات به څومره خراب وي. لیکواله وایي دا پوښتنه وروسته لاغې په مغزو کې راغلې چې تېر یکشنبې په ماښام د لاهور هسپتالونو ته د واهګه له سرحده د وژلو شوو انسانانو د جسدونو د لیږدولو بهیر څارلې. د مقالې د لیکوالې په باور د وهګا پیښې وښوده چې د پاکستان حکومت د ملک نه د ترهګرۍ په نوم د لاعلاج رنس په لرې کولو کې څومره ناتوانه دی. د مقالې په یوه بله برخه کې راغلي یوازې د دې پیښې نوعیت په یو ډیر حساس ځای کې پیښېدل او په ډیره اسانۍ د دې برید ترسره کول خلک فکر کولو ته اړ باسي. لیکواله مخکې لیکي داسې ښکاري چې د ضرب اعظم په نامه د عملیاتو د پایلو په اړه هم په پاکستان کې ناسمه پوهاوی موجود دی. د لیکوالې پان پر ځای د دې چې په دې خبره فکر وشي چې پاکستانیان د ضرب اعظم د عملیاتو په غبرګون کې مخې ته راتلونکو حوادثو نه خبر دي او کنه، په کار ده چې دغه اساسي پوښتنه مخې ته ودرول شي چې آیا ضرب اعظم تر هغې څه نتیجه هم ورکولی شي او کنه چې ترسو حکومت د ترهګرۍ پر ضد یوه واضحه حکمت عملي غوره کړې نه وي. بل پلو وال سټریټ جرنال لیکي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د خراب اقتصادي حالت د ملاتړ په هڅو لسو کلونو راهیسې بوخته ده، اوس امریکایي ځواکونو د دې لپاره د ایران په شان د یو ناګڼلي همکار نه د مرستو غوښتنه وکړه. امریکا د ایران سره رسمي اړیکې نه لري او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په سر پر امریکایي کمپنیانو بندیز هم دی چې د ایران سره به راکړه ورکړه نه کوي، خو د دې باوجود هم د امریکا د دفاع وزارت ځانګړو ځواکونو د افغانستان د لویدیز همسایه هیواد ایران سره تجارتی اړیکې برقرار ساتلې دي. وال سټریټ جرنال لیکي تیر کال د امریکایي ولسمشر باراک اوباما خپل ایرانی سیال حسن روحاني ته د ټلیفون کولو د نادره پیښې نه نیولې د اوسمهاله جوهري خبرو پورې دواړو هیوادونو د خپلو اړیکو د رغولو هڅه کړې ده چې دې کار د امریکا اتحادي هیوادونه اسرائیل او سعودي عربستان ورخطا کړي او هغوی د ایران له ارادو نه په اندېښنه کې دي. خو د پینټاګون په دې اقدام په امریکا کې دننه اعتراضونه هم شوي. د ایلونای ریاست سره تړاو لرونکي سناتور مارک کیرک په یو مرکه کې ویلي کله چې د ایرانیانو سره پټې معاملې روانې وي نو بیا څنګه هغوی ته دا پیغام ورکول کېدای شي چې پر ضد یې سخت ګامونه پورته کېدای شي. تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د برتانوي فاینانشل ټایم د ورځپاڼې په لیکنه کې ویل شوي که څه هم په پاکستان کې وسلوالې ډلې بریدونه کوي او پړی هم پر غاړه اخلي، خو پر وړاندې تر اوسه دغه هیواد یوه غښتلې پالیسي نه لري. د ورځپاڼې په خبراتو دغه تګلارې نشتوالی د دې سبب کیږي چې په پاکستان کې د ترهګر بریدونو لړۍ دوام ومومي او په ترڅ کې له هند سره هم د دغه هیواد اړیکې خړپړ پاتې شي. تفصیل ملیحه امیرزاده اورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د اتوار په ورځ د پاکستان او هند ترمنځ په واګه بارډر د پاکستان غاړې ته د پولیسو په یو چیک پوسټ په ځانمرګي برید کې شپېته کسانو وژل شو او تر سلو زیات ژوبل شو. د یادې پېښې پړه له پاکستاني طالبانو نه یوې جدا شوې ډلې جماعت الاحرار په ګډون څلورو وسلوالو ډلو په غاړه اخیستې. د یادې ډلې ویان احسان الله احسان په خبره یاد برید په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د کاروایی بدل دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ د تیرو څلورو میاشتو راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف کاروایی کوي. د رسپانې په خبره ځینې غربي سفارتکاران وایي چې د افغان طالبانو حقاني شبکې او په افغانستان کې د ځینو وسلوالو ډلو خلاف کاروایی نه ده شوې او هم داسې پرېښودل شوي دي.
خو بیا پوز داوا کوي چې ټوله وسلواله ډلې په نخښه کړې دي او لزر زیات وسلوالې وشلې دي. ورسپاړلې کې که څه هم په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف اوس هم پوځي کاروایی روانه ده، خو بیا هم تر اوسه په ملک کې د ترهګري ضد یو جامع پالیسي نشته. در وسپانی په خبره د اسلامي توندرويتوب د غندنې او د همکاري په مقصد غیر پوزي او پوزي ګډ سیکریټریټ د جوړېدلو پلان هم تیر کال اعلان شو، خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. پرسپانه لیکي تر څو داسې یو ستراتیژي نوي جوړه تر هغه به په پاکستان کې هم دغه شان تر هغه بریدونه کیږي. پرسپانه زیاتوي په موجوده سیاسي حالاتو کې چې د پوز او حکومت ترمنځ کشالې موجود دي، د داسې ستراتیژي امکان نه ښکاري. پرسپانه د اتوار د ورځې د پیښې ځای تر ټولو زیات راپارونکي بولي او زیاتوي چې یاد چیک پوسټ د هند له سرحد نه یوازې 1500 متره لري. دا په داسې حال کې ده چې د کشمیر په سر د پاکستان او هند ترمنځ لانجه په دې وروستیو شپږونو کې سیوا شوې ده. د 2003 راهیسې روان کال په سرحدي سیمه تر ټولو زیاتې ډزې شوې دي. ورسپانه دا یو خوشبختي ګڼي چې د اتوار په ورځ په ځانمرګي برید کې د هند غاړې ته مرګ ژوبله مخې ته رانغله، ګنی د دواړو هیوادونو ترمنځ په حالات نور هم خراب شوي وي. ورسپانه لیکي د طالبانو په شان وسلوالې ډلې غواړي چې د پاکستان او هند ترمنځ لانجه په سیوا کولو سره د پوز پام له شمالي وزیرستان نه واړوي چې اسانه لاره یې په سرحدي سیمه بمی بریدونه دي. ورسپانه لیکي د دغو غاښونو باوجود تر اوسه په پاکستان کې د وسلوالو ډلو خلاف څه ستراتیژي جوړولو هڅې نه کیږي. فاینانشل ټایمز لیکي چې پاکستان تر هغه د ترهګرۍ خلاف یوه جامع پالیسي نشي جوړولی تر څو چې د خارجه پالیسي مرکز یې له هند سره دښمني او سیالي وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیره هر ځکه
چې څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه زمونږ صدر یو فرصت د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د اسوسییټډ پریس خبري جانس په یو لیکنه کې راغلي د پاکستان پارلیمان په لومړي ځل په دغه هیواد کې د یو منتخب حکومت له غیر جمهوریت لارو د لمنځه وړلو هڅې ناکامه کړې. په لیکنه کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک د حکومت ضد مظاهرو یادونه شوې چې وايي پارلیمان غیر آئینی او غیر جمهوریت وګرځولې. تفصیل فرخندې اسد اورو.
په پاکستان کې د حکومت خلاف مظاهره اوس ته په خوا په نسبت کمزوري شوې دي. د اگست په 15مه د تحریک انصاف ګوند لخوا د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت خلاف مظاهره پیل شوې چې پکې د عوامي تحریک مشر طاهر القادری د لاهور نه اسلام آباد ته سراد خپلو پلویانو لاړو هلته د حکومت ختمولو غوښتنه وکړه. خو تیره میاشت طاهر القادری د تګ وروسته داسې معلومیږي د عمران خان په درنو کې هم څه زور نه دی پاتې شوی. هم په دې اړه اسوسییټډ پریس لیکي په لومړۍ ورځو کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک په اسلام آباد کې احتجاج د نواز شریف حکومت له مشکل سره مخامخ ک، خو وروسته د پارلمان غړو د نواز شریف ته مرسته اعلان وکړ. دا ویل چې روان احتجاج په پاکستان کې جمهوریت ته زیان رسوي. د پاکستان د ګیلپ سروي مشر اعجاز ګیلانی وایي په روان سیاسي کړکیچ کې پارلمان ګټون کې وګرځید ځکه چې د نوړان د کله هم پارلمان د یو منتخب حکومت ته مرسته لپاره نه دی ودرېدلې. د 1950 کال راهیسې په پاکستان کې پارلمان په سو سو واره شوی دی او پوځي حکومتونه راغلي او تر کلونو یې په دغه هیواد حکمراني کړې ده. اسوسییټډ پریس لیکي دا وار په پارلمان کې ټول سیاسي ګوندونه رايوځي شول او په ګډه د عمران خان د غوښتنو مخالفت وکړ. په دغه سیاسي کړکیچ کې په پارلمان کې پردې هم د ځل ښکارا خبرې وشوې چې د عمران خان په شا غیر جمهوریت قوتونه ولاړ دي چې غواړي په دغه هیواد کې جمهوریت ته زیان ورسوي. تر اوسه دا لا نه ده معلومه چې په اسلام آباد کې دغه احتجاجي درنو نه پوځي اسټابلیشمنت ته څه ګټه ورسېده او دا چې آیا پوځ دغه هیواد د بهرنیو چارو په پالیسۍ او په داخلي امنیت کنټرول بیرته ترلاسه کړ او دا چې دوی په دغه مقصد کې تر څومره حده کامیاب شول. په پاکستان کې د ګیلپ سروي مشر اعجاز ګیلانی دا هم وایي په تیرو ورځو کې د حکومت خلاف په دغه احتجاج کې ټلویزیون چینلو د عمران خان ویناګانې وښودلې او دغه ته خصوصي کوریج ورک، خو د دغه باوجود د هغه په پلویانو کې زیاتوالی رانغی او ورسره په دې احتجاج کې دغه مخالفینو د عمران خان مخالفت نور هم زیات کړ چې د دوی په نظر کې عمران خان یو غیر جمهوریت لار خپل کړی دا.
د یارانو مشال
د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر زیارت پورس په سالورو بجو
او د اری جمعې پورس په سالور نیمو بجو
د یارانو مشال.
او اوریدونکو اوس وخت را رسیدلی چې د تاریخ پاڼه خپرونه تاسو ته وړاندې کړو چې داونه پکې تاسو د خیبر پښتونخوا د سوات سیمې د تاریخي ارزښت پاړه اورئ. د خپرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه پروګرام کې زه ستاسو قربا خالد خان درته هرکلی وایم. د خیبر پښتونخوا سواد سیمه نه صرف د ښکلا او ښایست لپاره پیژندل شي، بلکې د دې غرونه او خاوره یو لوی تاریخ او لرغونی آثار هم لري. نن به د سواد لرغونی آثار او تاریخ په هکله خبره کوو. چرته چې سکندر اعظم په کال 328 قبل مسیح کې مهم په دغه سیمه هندوستان ته راغلی او دغه ټوله سیمه یې په خپل ولکه کې اخیستې وه. شان دا سیمه د بود مذهب یو لوی مرکز پاتې شوی دی او ویل کیږي چین او تبت ته بود مذهب هم د دې ځای پیل شوی دی. د سواد په منګور خار کې د بود کدی او نور آثار، د بریکوټ، نجیګرام او ډیګرام کې د بود مت آثار او بیا د علم غر د پاسه رام چندر تخ مونږ ته د ګندهارا او د هندو شاهی دور یادونه تازه کوي. دغه شان د سواد په سیمه د مسلمانانو د دور، د انګریزانو د وخت او بیا د سواد د ځانګړي ریاست په حق لبا د تاریخ پوهانو، لرغونی آثار او استادو او د سواد خلکو سره بحث کوو. دا تاریخ په کتابونو کې سواد ته د اودیانا نوم هم ویل شوی دی او د سواد سیند د سواستو په نوم یاد شوی دی. دا چې سواد ته اودیانا او بیا سواد نوم کله اول ورکل شوی دی، په جواب کې د لرغونی آثارو کارپو او په پیښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سهرائی وایي
زیاتر خلک دا وایي چې د اودیانا مطلب چې کوم دی هغه د باغ دی. څه خلک وایي چې نه دی علاقه کې یو قبیله اوسېدا چې کوم تبه اوډی وي، هغه اوډی نه چې کوم دی بیا اودیانا یا اودیان شو دغه نوم چې پریوتې دي. سواد خو اوسنی نوم دی، خو دا موږ ته مخکې تاریخ کې ډېر مخکې ملاوي. سوستو چې کومو د دریای سواد تبې په زړی زمانه کې هغه چې کرپ فارم دی نو هغه ته موږ اوس نن سبا سواد وایو.
دغه شان د سواد سیمې سره تعلق لرونکي تاریخ پوها عثمان اولسیان چې د سواد د هنر او کلچر د سارنې لپاره د یو تنظیم مشر هم دی وایي په ګندارا دور کې چې کله چې مورخین په دې سیمه تیر شیو نو هغه سواد د سواستو په نوم یاد کړو.
زړو تاریخ په حوالہ باندې چې کله چینی سیاحان راغلی ودلته کې سواد ته دغه وخت چې کومون د سلور سو دریمه ایسوی په تاریخ کې ګڼل کې، نو دغه وخت کې د سواد حالات چې دا ډیر زیات مخ په ترقی وو. په دغه وخت کې دلته کې د بودیزم دور دوره وخت د دې سیمې په دغه وخت کې چې کم دغه چینی سیاحانو نوم یاد کړی دی نو سواد د سواستو په نوم یاد شوی دی. نو هغه د سنسکرت ماهرین او دغه زړو ژبو ماهرین چې هغه داسې کوي چې سواستو د رڼې او پاکې اوبه.
ویل کیږي چې کله الیگزینډر دی گریټ یا سکندر اعظم په هندوستان حمله کوله نو هغه د باجوړ، دیر او سواد په لاره راغلی و. ندا الله سرای وایي چې سکندر اعظم په موجوده بریکوټ چې هغه وخت د بزیرا په نوم یادېدو استوګنه کړې وه او دلته چې ورته د ځایي خلکو له اړخه کوم مزاحمت شوی و نو د هغې ذکر هم سکندر اعظم کړی دی.
الیگزینډر چې کله راغلی د الیگزینډر یو ډیر هغه سره خپل دغه دربار واره چې کوم تاریخ دانان هغه یو ډیر تفصیلی هغه بیان ورکړی دی چې هغه دی خار ته لاړی او داغه د دینمونو د وجنه مختلف خارونه چې کوم دي داغه کو دایانه مشولې داغه یو تاریخی کتابونو کې چې کوم انفارمیشن نه مثلا تاسو بنو ما اوریدلی بری کوټ باندې موږ چې څنګه تیری کو سواد تا نو بری کوټ تا هغه بزیرا به هغه ټایم کې او د دې بیا رسو کې ایتالین چې کوم دی کو دایې کړي دا ډیر غټ خار او دلته کې هغه ډیر سخت چکم دے ریزسٹنس ملاو شیو لکاغ خلق کو دیر داغ خلاف جنگی دلیم
پسوات کے دا سکندر اعظم بدھ مت اور بیا ہندو شاہی دا وختونو تہذیبونو او آثار و پہکلا دا سوات اسیدن کے شوکت شرار چلرغونی آثار و باندے پوہلری وائی چی دا سکندر اعظم نواخلا تر دا سوات توالی دا وقت پورے زائونا او نخ نخانے دا دیر اہمیت ور دی
تاریخ نمخ کی کم دور نجدی دی چنو پا آغا وقت کی ہم پر اس وقت کے انسانوں نے جن کر دیا داری اثار شتا یا دا سکندر درات لو کلت کی اثار شتا داری روس تو دا بودیستو اثار دی دی یا دا بودیستو خوب جگرام باندی پا بودکڑا باندی پا پالائی باندی تو سواد دا دین دکت دی دا بودیستو خوب دیر زیاد پہار دی کی اثار دی دا اندوانو کی دی رام بچن داری تخت کی دی دا علم پسر داری اثار وسم شتا یا داری روس تو دا راجا گیرا چکم دا قلا دا آغا ہم دلتا کی دا بودی گرام سرا پخوا کی داری اثار سے بیا چکل دا محمود غزنی خوزن را گلی دی داری ہم علتا کی اثار سے داری روس تو بیا چکم دا سواتیان ورکا ہوئی آغای دلتا کی چکم اصلو گنا کری دا گوی اثار سے دا سرزو بیا دا پختو دا دور اثار سے بیا چکل دلتا کی باتی جولا شوی دا داری بیا خوب لکنی تاریخ اثار دا لکن مرغدار کی محال دے دا سنور دے سے
ندا اللہ سے رائے وائی چی دا بدھ مت مذہب مشر بدھا پخپل جن کے سواد سیمی تنور آگلے خود دا مذہب منون کے دہاغ ددی سیمی رات لو پہکلا ڈیر کسی جوڑی کری دی ہگا وائی چی پسواد اور ٹولا گندارا کے بدھ مت دا کوشان خاندان پوخ کے ڈیر ترقی مندلے وا چنن ہم دہاغ دور آثار پسواد کی موجود دی
ہو بدھ مذہب یو نو فارم چکمو چکم تم تانترک بدھزم وایو هغه په سواد کې شروع شو او بیا د دې علاقې نه تبت وغیرہ ته لاړ چې دا لاما ازم چکم دی یا لام تبتن بدھزم چکم دی دا یو داغې نو فارم دی
په سواد کې د بدھ مت او هندو شاهی دور رستو د مسلمانانو وخت پیلېږي کوم چې د تاریخ کتابونه موږ ته ښایي چې په یو زر عیسوي کال کې محمود غزنوی په وخت کې د پیر خوشحال سره پښتانه دلته راغلي د سواد په تاریخ جوړ نظر لرونکي عثمان اولسیار د دغه اوخ په حق لا وایي
راغی نه پس په یو زر یسوی کې چې د محمودی غزنوی یو سپه سالار چې هغه د پیر خوشحال په نوم باندې یاد دی په تاریخ کې هغه سواد ته راغلی دی او بیا دلته کې د دغه مقامی کوم دغه وخت چې هندو شاهي وه د هغې بادشاهي وه د هغې سره جنګون شو او هغه خلک د دې ځینې
دا چی یوسفزی پختانه سواد تکلا او سنگ راغلل په جواب کې عثمان اولسیار زیاته کړه
او یو د دین پس چې بیا کوم ډیر اهم خوځښ شو د افغانستان نه څوار لسو صدګي چې هغه د مرزا الغ بیگ د یوسفزو د شړونتیا په شکل کې چاغي د یوسفزو سره هلته کې اول دوستی جوړ کړه او بیا هغې خپله یو د مغلو دغه یو روایتي بې وفایي وه چې هغې کړې وه او بیا د هغې کې په یو لوی مقدار کې د یوسفزو بے دخلی شو د افغانستان نه چاغی رالو نه بیا دلزاکو کې بیا د دلزاکو نه پس چې رالو نه د محمد زی په چار صدکې مشته کړو دا غینه پس ته چې سواد ته راغلو نو په سواد کې دلته زاړه سوادیان چې کم د وس په حالای کې په دې علاقو باندې کم مشته دي انتغه د سواد زاړه پښتانه وو او دلته کې د ملک احمد بابا او د شیخ ملی په مشارې کې دلته د سواد داسې مچې ده چې کوم موجوده سواد ته نه ده د یوسفزو ته حواله کړی شو نو د هغه وخت نه دغه سیمه چې ده تقریبا د 1550 یا 1545 عیسوی نه تر دې وخت پورې دلته کې بیا د یوسفزي په دې سیمه باندې آباد
د انګریز دور کې لیکل شوی نارت ویسټ فرنټیر صوبې ګزټیر وای چې شپاړسمې صدۍ پورې یوسفزي او نور د پښتنو قبیلې په بونیر کوزه سواد او دیر باندې په مکمل توګه قبضه شوی وي او هم د دوی په وجه د اسلام مذهب په دغه سیمو کې خپور شو مغل بادشاه ظهیر الدین بابر د پښتنو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر ملک شاه منصور لور سره واده وکړو او د هغوی ملګرتیا یې تر لاسه کړه د مغل بادشاه همایون په دور کې پښتنو د بره سواد سلطان ویس ته ماته ورکړه او د سواد ټوله سیمه د پښتنو په ولکه کې راغله چا چې د همایون او بیا د اکبر او اورنګزیب بادشاه مشري یا مالیې نه انکار کړی و د پښتنو خپل منځ کې جګړې او نورو پښتنو قبیلو سره د شخړو په سبب په سواد دیر او باجوړ کې ډېر وخت پورې ناکراری وه خو بیا په کال 1315 کې مذهبي او روحاني مشر عبدالغفور اخون چې دا سیدو بابا په نوم هم پیژندل شو د ټولو قبیلو مشران راغون کړل او هم هغوی عبدالغفور اخون چې د سوات ځای اوسیدونکي نو د سوات سیمې مشر وټاکلو. په کال 1908 کې اخون بابا د مرګ وروسته د پښتنو قبیلې یو ځل بیا په خپلو کې په جنگ شوې او د عبدالغفور اخون زوی میاګل شاهزاده د سوات مشر وټاکل شو.
چې کله اخون عبدالغفور چې کوم د سیدو بابا په نوم یادېدو چې په 1915 خوا شا کې هغه دلته راغلی دی، بیا دلته کې د هغه خپل ریاضتونه او خپلې مجاهدې دغه شروع کړي دي. د هغې نه پس ته چې بیا د 1915 خوا شا کې هغې د سیدو ته علاقې چې دي دلته راغی، دلته میشته شو، دا یو صدر مقام وګرځو د خپل مذهبي او خپل ریاستي هلو ځلو دپاره.
د سوات د ریاست د انګریز وخت پورې خپل ځانګړی حیثیت لرلو، او بیا وروسته چې کله پاکستان په کال 1920 کې جوړ شو نو سوات ریاست خپل وجود برقرار وساتلو، او په کال 1921 کې د پاکستان برخه جوړه شوه. په سوات کې د لرغونی آثارو او ځایونو په حقله د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمې یو چارواکي او پیښور میوزیم کې څېړنکار بلکیس دورانی وایي چې د دوی محکمې په سوات کې 21 ځایونه کامی ورسه ګرځولې دي، او دغه شان د سوات میوزیم هم په خپل زوړ حالت کې بیا رغولې دي.
کله د سوات مراشي نو یو خپل نېچرل ټوریزم هم ډېر زیات دی، کم نېچرل کم گرینری زیات ده، بل هغه دویم پوزېټیو دغه چې هغه زمونږ آرکیالوجیکل سایټ دی بې انتها هلته 21 سایټس تقریبا هلته دي چې پروټیکټډ سایټس دي.
خو بیا د سوات سیمې سره تعلق لرونکي شوکت شرار چې په کلتور، تاریخ او لرغونی آثار پوه لري وایي چې سوات 2500 کاله سرګن تاریخ لري، او د سکندر اعظم نه واخله د والي سوات پورې د سوات ټوله سیمه د لرغونی آثار او نښې نښانو نه ډکه پرته ده. هغه وایي چې په سوات کې ډېر داسې ځایونه او ودانۍ شته چې هلته حکومت د هغې د سارنې دپاره څه کار نه دی کړی، او ځایي خلک دغه قیمتي آثارو ته په څه نه څه قسم نقصان رسوي.
ډېر زیات داسې سایټس دي چې هغه لا پروټیکټډ نه دي، د هغې نه خلک کدایي هم کوي، یا چې کوم زمیندار دي نو هغو ته خو د هغې د اهمیت پته نه وي چې هغه هغه ورانۍ ځالتي پولې جوړې دي ولنه چې کوي، نو دې ته د توجه ډېر زیات ضرورت دی. او دا زما په خیال باندې کدا د سیاحت سره، دا زموږ د تهذیبي جوړوالي سره، او دا د خلکو د اقتصاد سره د دې یو ربط جوړ شي، نو دا به بچ هم شي او په دې کې به یو خلا هم راشي او خلک به د دې د بچ کولو کوشش هم وکړي.
دغه شان د سوات سیمې نجیګرام سره تعلق لرونکي سید افضل شاه باچا وایي چې سوات کې د بود مت موجوده لرغونی آثار د بود مذهب مننکو لپاره د تبرک ځایونه دي، د کوم لیدلو یا څېړنې کولو لپاره بعد د باراني هیوادونو د لرغونی آثارو کارپوهان، زده کوونکي او څېړنکار سوات ته راتلل. خو چې کله په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه سوات کې د امنیت وضع خراب شوه نو دغه خلک اوس په سوات کې نشي لیدلی.
لکه څنګه چې زموږ د مسلمانانو دپاره د احترام ځای چې دی هغه مکه او مدینه ده، دغه شان د بودیستو دپاره سوات چې دی هغه ډېر زیات مقدس ځای دی. په سوات کې په ډېر ځینو کې د دغه بودیستو د دور چې دی هغه آثار دي، پای کې بریکوټ دی چې مخکې به ورته بازیروي، نجیګرام دی، نیموګرام دی، اوډیګرام دی، جان آباد دی، بودکډه ده، املوک دره ده، بلو کلی دی. قرض دا چې د سوات په هر یو کلي کې بتاتا پسنه شکل کې د بودیست د دور چې دی هغه آثار ملاویږي.
شوکت شرار چې د کسب لحاظ سره آرکیټیکټ دی وایي چې د بود مت وختونو هنر او کلتور اوس هم د سوات په ځینې ځایونو کې لیدل شي، او په خصوصي توګه په لرګي او کاڼو کې د ګلکارۍ هنر نن هم د سوات په ودانو او کورونو کې په نظر راځي.
بودیست خلاص کړی دا وو چې کوم د ګټې کار دی، هغه چې په کومه طریقه باندې خپل د ګټې دیوال نه کړی دي، ځکه دوباره اوس بیا یو روایت ول شروع دی. خلک پخی کی دغه په کور کې، یا دغه په وزر کې، یا دغه په مارکیټ کې، د څنګه سه یو دیوال په دغه شکل ګټی ویل، دغه دغه چې کوم هنر دی ګټې د کار هغه اوس هم ښکاره دی اوس هم خلک خوښوي.
اورېدونکو، په کال 2008 اتم کې وسلوال طالبان په سوات کې را برسېره شو او ډېر لږ وخت کې د سوات زیات تر سیمې خپل ولکه کې واخیستې، چرته چې د صوبایي حکومت عملداری ډیره کمه په نظر راتله. هم په دغه دور کې د شوکت شرار په وینا د سوات ځینې لرغونی آثار او د سوات میوزیم ته نقصان ورسول شو. هغه وای مرکزی او صوبایي حکومت له پکار دی چې سوات کې موجوده لرغونی آثار او تاریخي ځایونه یو ځل بیا د بهرني سیلانیانو او لرغونی آثار او کارپوهانو لپاره پرانستل شي.
بنیادی طور په سواد باندې داسې قسم یو تحقیق ضرورت دی چې دا یو مربوط پلاننګ ته بنیاد ورکړي. موږ هر څه ځان له ځان لګړو، د سواد سیاحت، د سواد د خلکو اقتصاد، د دې کوم تهذیبي آثار دي، دا ټول کو په یو ربط سره د خلکو زیاتوالی او د نوي دور کې متقاضي دي کو په دې باندې یو مربوط د بین الاقوامي ادارو سره او د حکومت په شریکه داسې یو پلاننګ وکړي د خلکو سره په شریکه. نو باید چې سواد او دا علاقه چې دا پورا پاکستان
تو دنیا تا دیر سور. اور دن کو نند تاریخ پانا کے مو دا سوات تاریخ او لرغونی آثار پا حق لا معلومات ترکل اور آتلن کی انہیں با دا یوبل تاریخی او لرغونی زی پا حق لا خبر کو. ترہا وقت پوری خپل قربا خالد خان تا اجازت ورکلے دا خدے پامان.
تان دے ہلے
ټولې صوبا کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
خندې په مخ دې نه پیګړي، ځکه چې دې وایي چې دا پښتو دا ولې چې دا د خلکو نه کار اخلو، او لکه مطلب دا خلک ځانوري زنانه دی اړو مخ کې لاړې نه شي کنه.
پوری کنه واره داړي شي بکه باندې نو اخو له چانل کې کې کې
آی ای ای په څو راوختي
د هر شورو پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم دو بجے. لما فرخندا اسد سرا.